سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخ سره کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم دا رنګ ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخته د طالبانو له ستنې وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یې هم محدود کړي دي. نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالی کې یو ماشومه برمی ساتولیدلې ده چې تر رئیسټو لمخ کې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی د روغتي ټیم په مرسته ماشومه لا برمی رئیسل شوې ده خو مخ کې لمخ کې ساور کړي و. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیر بیا کندهار او هلمند کې په دروستیو کې جوړو څاګانو برموت د سرخلاصو د لاسو سرونه لامباله د ماشومانو د لویدو ګړې پیخي رامنځته شوې دي. د افغان خزو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا سیرون کې سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویب پاڼه په ویلې مې کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ویلې چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خزو جنو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په نورنی واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې پلې لوړ زده کړې پاتره سوال دي. دغه جایزه داسې مهال غېد ورکول کیږي چې طالبان په افغانستان کې لښ په ګم ټولګي او پورته پرنجونو د تعلیم دروازه تړلې ده. او د اوکرين پوز وایي چې بر بخموت او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه ویل شي په تیرو 24 ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږشت حمله په شاتم بولې دي. ول شوې ده چې د روسي حمله د بخموت او دیف کا مرینکا د جپی پر نمړی کرخې متمرکز وي. د اوکرين په خاطر دونس کې د سیموس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښتونه ښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوې دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخکې په حق رسیدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیر
کونړ ته ورشو چې د کونړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلاتو کلتور ریاست له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړي دا جزئیات هم درته ولرو. ملتیا مواله
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپل سختو دریز کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار باندې د خزو ژوند ته غوښونکي پایلې لري. تفصیل د امید زهیر ملاور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خزو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت وایان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban
حڅو چې له بشري حقوقو سرغړونی او د خزو ځپل پای ته ورسوي. موږ په هیغو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپل خلکو ځپلو او په ځنګړي ډول په خزو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، دې چارې تر رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واکته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جون او خزو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بللی دی. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلیو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. هغه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو انجونو ژوند ته ګواښون کې پایلې لري. د طالبانو حکومت په انجونو او خوځو د خپل بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې انجونی او خوځي له کار کولو منع کړی. د هغوی دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته لوټلو منع کړی، او تر خوای ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړې چې په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو د کار پاړه د طالبانو د حکومت تګلارې پښپړې دوته نګ دي. هغه زیاته کړي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کندهار کې کتلي او هغه یې ډاډ ورکړې چې دا تګلارې به په نګ دي راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی خوتل. طالبانو لا رسمن په دی اړه څنګه دی ویلي؟
راپور کې موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریس کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. بل خو بیا د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل ل خپل اولادونو سره ل خپل مینې کابل ته بيځای شوی. دا چالت دنجونو د زکړو په ولې سکه خون کې واله شپګم او ټولګي پورته دنجونو پر زکړو د طالبانو د حکومت ل بندیز اورسته بيدند شو. د پنځه اولادونو د مورچه نغواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي وايي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څنل لري.
مم بیکارستم شاور مم بیکارست دغه به یک دنیا
زم میکارایم میډم مم بیکار د خپل د اقتصادي ستونزو د دندې نه درلودو لامل ناروغه شویم. یو بل ستونزو سره لاس او گریوان یو مخکمال تخپل کوټ د لوتن د میډلودا په خوانسي کې خون کې وم خو د تاوره در په در او خوري په سر ژوند مده کله په یو کله پبل
کورکی.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته سم د ستیدنجونو په منځنۍ او زکړو او وروسته په لوړو زکړو هم بندیز ولګوه. د غشاني افغان مرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې لکار کول هم منع کړی چې لاملې زیات شمیر افغان مرمنې په کور دننه بي ځای کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د خزو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال خزي تر نارینه وو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 24مه نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان مېرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدیده اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبیعي آفتونه، د بشري حقوقو نقص او د غشان په جبري ډول کډوالۍ ته اړ وستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل خلک په ځانګړي ډول مېرمنې لخپل کور کلی بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ل درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغه افغانان جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوی او تفصیل د خطر پر دې سنور.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخ کې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د کابل هوایي ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د عام روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوی. د یاد وزارت د ویان ورستیال زی احمد تکل د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغو جسدونو په ځند د انتقال پاړه وویل.
د نوموړو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږ د په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځند او خند سره مخامخ شو چې بل اخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې مشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواق یادل پر 28مه د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه موندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه محل ویلی و چې په دې لاري کې څلويخ پناه غوښتون کې روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي لکهوله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي رادیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي په دې مړ شوی او 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دو جسدونه د میدان وردګو او پینځنور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړی خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمیدو پر محل کړي هم خبرې کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی له ټولو افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نزي.
پیغام خو زمونږ دا ټول افغانانو لا چې خبره ده چې دغه نن چې سره کوم لا دغه 13 کورنۍ اول دا چې موږ څومره په تشویش کې ساتلې دي ټول لمیلې نه نه دی وفات شوی او دا موږ دا اول ورځ نه خبرو. نو که دغه رقم له حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغه سي په خپل کورنۍ د عمر یو درد تیر کا نو هغه بچی راکا چې اکبر په لاس باندې ولي.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د غنو پناغښتون کله خو د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتون کله ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قچاقړونکو له وحلو ډبولو ان وجول نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړی هواو ټرافیکي پیښو پوري هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوې او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بلور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسامند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سما یې لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوجه څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هم گفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او چشای چې ایلاو مای دی و کارلی و د سیلابونو د باینا یوړل.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راته ویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې دیارلس تنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره اټومي جنجال چیرته رسیدلی دی. تفصیل به نور یاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د غزانګړي راپور خبرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د ترزمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه ترزمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د پنخه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. دغه راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 215 کیلومتر واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې دوه لسیزې مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعہ اخیستل شو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کیږي او کارپوهانو اسوشټد پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي راایستل شوی خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 50 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړې دو لپاره که له جوړ شو دا ډول دو بمونو پرلپسې کار واخیستل شي خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرلپسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لري شي متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې پټه په درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې ده ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه چاودنه اور لګېدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینه وای د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لړنګې دوه د طالبانو لوبیا وکمنه دروسته د ژوند پلان ګلوټ شوی. تفصیل لسنه کا کړنور
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغانانو د روباتیک ټیم غړی او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبات پر جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسیدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار رو درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقته چه مونگ فعالیت زدکری او کار ولرو. در احتیاط چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او دا بیخی و بیل بحثه چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه اوس طولی بی برخه پاتی دی دا طول شان دیر زورون کدی دی کورنه لری توب دی مور پا لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم فرام
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایی بنسټ لخوا په انګلیزی ژبه ژباړل شوی ډیره تشویق شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید خوښۍ د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسه امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پی یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو باندې کې د سې شنبه په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پیته ورسید. د ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغې نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه د پاره د دکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو لپاره راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په ولسوالیو کې هم د تورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله و چې زمونږ کتابونه هغه کتابونه چې مونږه تشهیر په مکتبه کې هغه مرات نشو کولای څومره چې په دې ځای کې کیږي، هغه عمره کتون کې هلته ناراضي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغه سره شوق پیدا شي او بل اخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام ان شاء الله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغځه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو اخستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولای شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا:
او په هان وای چې په کتابخانه شې ده په هندونو ندي، او کتاب چې ده دا استاد ده او ډیر بهترین استاد دی. ازینی په هان وای چې کتاب چې ده دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دي، خود دې درایستلو یاد لا سره وړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لست د نالست نه ده چې نالست کې دي هغوی د خپل لست ځوانان خپل بچي خپل لورګان خپل خويند خپل میند دوی مطالعه ته وحځي، او کم چې لست دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل پونم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځیدلې تری خوند خسته او د خپل خوخي څو کتابونه هم خستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بیزای وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونې پاره کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او درځړم نه کیږي چې لاړ شم څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډیر ښه اقدام دی او لنی کمرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوی دي. زما هیله هم دا ده چې غواړو چې پرمختګ وکړو، باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونې د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کیږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکا کړی دی.
په پای کې به مرشو ساسې پیغامونه به اور.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخت بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغه کسان چې دی هغه خپل دغه کښتونه کوي او بزګرو ته نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر سته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دی اوس بزګر چې دی هغه بزګر دغسې ناستې خو غلل نس پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نس پیدا کولی. نو بزګر چې دی هغه بیکاره ناستې، او ځکه والاوي چې دی هغه خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وساده بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بیکاره دي. مسؤولین څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مصباح الله مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وښ ټولیږي پلا ډیر اردان سول تقریبا 2500 دانه ورسوي، او اوس پرته 300 اتیا او اویا او 90 دانه سولې دي. د لور پور شرکت دا هله کوم چې دا ټوله مونږ کې باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ویل سولې ته بل سولې ته امن سره تللې موږ سره دغه لک لک باندې پر ولګي چې دا پاکستان بل خو ته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، هله دې ما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړی کې
دغه افغان بیسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بیخي ګران دي. زر دي کې موږ په 180 افغانۍ راکې نو موږ سه غریبا خلک یو. زه هم چې موږ د حکومت سره چې غوښتنه لشته او وړاندیزونه ارزان کړي.
دوی منی مایتر اور سیدو اوس هم درته د سپور لرګر اونیس پروگرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتوم بیلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو د هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په چوټه لیکلي چې د کابل او اورمیچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه بعد آریانا افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شي. نن د کندهار په شوالی کوټ رسالې کې یو ماشوم دیش متره برمې تولیدلی و چې را لیستو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشوم له برمې ایستل شوی دی خو مخکې د مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تیره بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومانو د ولیدو پیښه په دې وروستیو کې زیات شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانې بسیج رسخ د نېشنل جغرافیک شبکې رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څلونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې د دې شبکې په خپل ویپاړه په ویلامې کې چې په نوسیشن به خبره کړې د ویل چې نوموړې ته د جایزه افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج رسیخ چې د طالبانو په اندمرنې واکمنې کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې خپلې لوړې زده کړې په امریکا کې پای ته رسولې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شاو قاسمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای درستندن چهارشنبه وویل چې په 33 ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حمله په شاتم بولیدي او شوې ده چې د روسي حمله د بخمود او دینکا مارینکا او دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیما د جګړې پر مرکز بدل شوی ده.
د لوبو له میدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدان اونیز ورزشی خبرونه د تاسې ازادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونې په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکو میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړې ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکثرنګ شتاس په هیګي د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې ولسمه پای ته ورسېده. د دغه سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شو.
د آسیا تلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیگ پیلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترن اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لمشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوې ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوې چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ ونی کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوړان دي خپل 15 کسیز لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالي په کوم نیټو تر سره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوړه شوې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې یو ورځنۍ سیالي تر سره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو یو خبر پاڼه هم خبره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالي به د سریلانکا په کوربه توپ په هم بانتو ته لوبغالي کې وسی. خبر پاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپ اچون کې نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل اوریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15 اتم او 16 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل اوریزو سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل اوریزو لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښي هم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله من یم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د غراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم ورځنۍ سیالۍ هم تر سره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلو به وکړي. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمام شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فريدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د می په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ پیل شو، و چې میوند لوبډلې نومړی یې توپ وهنه وکړه او د 299 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په توپ چونې کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او زهیر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 1 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتینیا ازادي راډیو ته په سوالي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د 13 اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې نن یعنې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شو. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسیدلې وې، خو پایلوبا د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت لامله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغه سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبی شامل دي، د پاکستان لوبی شامل دي، بنگلاديش لوبی شامل دي، د هندستان لوبی شامل دي، تر څنګه ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دو سیالوی د چمتووالي لپاره د سیالۍ او د لوبلړۍ تر سره کول ډیر اړین او مهم دي.
دا د زرغون جام سیالۍ وو دویم پړاو چې د ازل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش استورو او جونیئر چمپینز په نومونو څلو لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې درې سوه وش پېته منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله درې سوه نه دېرش او شهزاد دوه سوه څلور شپېته منډې کړې وې. د توپ چونکو په ډله کې سوکه توپ شوونکی ظاهر خان پکتین، نونس ګلبدین نائب یولس او عبدالباقی بیا نه وکټ اخیسته وی. دا ځوان راټوکیدونکو یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د نونس کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته خېلو به کړی وی. د ویلې د چا د زرغون جام سیالی د اپریل میاشتې په 19مه پیل شوې وی. تر پایلو پوري یې تیارلس سیالی تر سره شوې او جونیئر چمپینز لوبډله چې د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي نونس کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
پوست نړیوال کرکټ د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالي هم رستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې د مهارې لوبډلې تقریبا خپل څوار ل سیالي بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډلې بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورت کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام لولی.
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحله ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتل لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سکال یو وار بیا د څو پړاونو ګټونکو لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستیو لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکو اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لار پیدا کړي خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. د لوبډلې هم ډېری کم هیلي د دې لوبډلې هم ډېری کم هیلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مئی میاشتې په 28مه نیټه د هندستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28مه او 28مه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټډیوم کې د مئی د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږکال 15 افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړې توګه د راشد خان چې سکل د وومزل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي تر ټولو توپچونکو او لوبغاړو ښه ځلېدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټ واخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغوانی خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو دیارلس سیالیو کې درویشت وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګورۍ کې هم په 500 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبیدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په لس لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستي. همدارنګه د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولي. نوین په اقتصادي توپ اچونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 پاوسط توپ اچونه کړي. د ویلو د چې په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکي د بنگلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په دیارلس سیالیو کې وسوا دوه منډې کړي او ته نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو درویشت وکټې اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د اسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شو. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښت نه ده، خو له دوی سره په ټورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیز ډله تر 13 ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو توت هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولې په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مې میاشتې په 21 نیټه خپل لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتل څو نوې راځي په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخت د مې میاشتې په 12 نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا 2، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پیلوبه د روان جون میاشتې په 12 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پایل کې مو ویلی وو چې دا ونه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګې لمشر نورالحق ملکزی سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منځپانګه تر ډیره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. له ښاغلي ملکزي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري؟
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تروسه پوری، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه په پوری دغه لوبډله وساتو. البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکو، نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو مقدس کوم لوغړی وی شغمنه هي شو یو نو پدې کې یو د سریلانکا کنډیشن طبقاتو عبدالرحمن مونږ ور انکلود کړه، ځکه زمونږ سترنچ دی هغه سپیننګ ډپارټمنټ دی، یعنی زمونږ سپینران کوالټی سپینران دی، بیټینګ اوس ماشاءالله ډیر زیات ښه دی، لکه اوپننس ټیم دی، خو یو عبدالرحمن انکلود شو ځکه ما درته ویل چې د سریلانکا کنډیشن طبقاتو هغه په کوشش کوي چې مونږ ته دومره سپیننګ وکټ جوړ نه کی. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احساس هم سره وا اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته بکتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ختیز فاست بالر دی، نو د دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلود کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې، هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل او دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي، د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمونږ تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایمه که یو نیم لوبغاړی انتخابیږي یا څوک ډراپ کیږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کیږي یا بعضې لوبغاړي ان کیږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړه او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کمپونو کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فی الحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو، البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغه د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کیږي، نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زوباید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بلاخره تاسو ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپل تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه راپدې خو البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای پر ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته، البته د دوی انتخاب هم د همدغه ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فی الحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے سکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینیئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد
کمال چوس پر ریزرو کې ده نو دا بهر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي البته موږ په کمپونی کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځکه دوی ضرورت شي د ریپلیسمنت لپاره دی ریپلیس کو البته بدبختانه به وایم چې په تیر یو یا دوه کمپونی کې د موسر د دوبه هغه کم کې هم شامل ول خو بدبختانه دوی بزو کې ستونزه راغله خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته ان شاء الله کار وکړو
پورسته څو کلونو کې یوازینه استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل په څه کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړي البته نوید اظهار شي او ځوان لیک بیکر دی د تر څنګ تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ټی 10 کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی لپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه موږ په 2 کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکه په پوره موږ آماده کړو البته د دې پریپریشن لپاره موږ سیریزونه هم لرو که تاسو اوس وګورئ سریلانکا هغه نه بعد بیا بنگلاديش بیا انډیا بیا بنگلاديش داسې نور سیریزونه هم شته نو ان شاء الله ګورو چې په کوم ځکه زموږ نیمګړتیا وشته ان شاء الله په هغه به هم کار کوو ترسو د ورک اپ د پاره یو پیاوړی لوبډاله وټاک د دې تر څنګ به یوې بل خبر ته هم اشاره وکړم چې الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر یا بیټسمین وي په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکو هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پی کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې وسي یا د هغوی کم نیمګړتیا وي چې وي کم ځکه چې کم مشکل وي په هغوی باندې دلته کار وشي
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوی کمیټې لمشر نورالحق ملکزی سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده د دې ونې لوبیز خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم درته می وانا کتلوا می بخا درڅ ختلم درته می وانا کتلوا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړلوا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړلوا می بخا منمستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دزینو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دزہار د پار ج بنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخار
بے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر قسمت تو رو مختو نہ مسلوا میں بخا